السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هر کله کوم په روان یو سات کې د قبایلی ضلعو پر امنیت او پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان د ولسی چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. دوتمازی جرګین په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی دی او د بلوچستان په چمن ښار کې ځایی ولس او سوداګرو لپاره یو ځل بیا پر لټ پیل کړی دی. د پاکستان ولسی چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان ملکی چارواکو ویلول چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته دغه لاره پرانستلې ده. خو د تورخم یو انتظامي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ د ملټري اپریشن ډایریکټریټ یا د پوځ عملیاتي څانګې پر امر پر تورخم دروازه پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي وه چې د اګست پر 12 مازدیګر مهال په تورخم کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني ځواک نور باندې دزی وکړي. د طالبان د حکومت د کورنی چار وزارت ویان عبدالمتین قانی پر ایکس لیکلی چې په غورکی سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په دزو کې د افغانستان خواته یو شزه او دوه ماشومان وژل شوی دي. دغه په وینا طالبانو په جوابي دزو کې د پاکستانی ځواکونو دوه پوستې ورانی کړې دي. د پاکستاني چارواکو افغان لوري ته د مرګ ژوبلي او د خپل دوه پوستو د ویجاړېدو د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په تورخم کې د سرحدي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه خپرول په شرط د اګست پر 13 مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو په ډزو درې پاکستاني سرتیري ژوبل شوي دي. دغه افسر ومنله چې نشته هغه مهال پیل سو کله چې طالبان یو پوسته جوړوله. تر دې نشته وروسته د تورخم لاره په بشپړ ډول بند شوې وه. نن په پاکستان کې دغه یواد خپلواکي او ایم کلیز لمنځل کیږي. خودت منځي جرګې نن په ټول وزیرستان کې د کاربندیز اعلان کړي او د اگست پر 14 د پاکستان د خپلواکي ورځ د تور ورځې په حیث د لمنځلو پریکړه کړې ده. دوت منځي جرګې مشرانو پرون په میرالی کې د امن پاتون ګډونوال ته وویل چې د دوی پر بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. بلخو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډیسي مشران هم وایي چې نن یې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډیسي مشرانو پرون د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې دا پریکړه لا هغه وروسته کړي چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې. د پرلتوالو یو مشر دین محمد پرون مشال اډیو ته وویل چې هغوی به د احتجاج په توګه پر خپلو کورونو او ګاډو تور بیرغونه لګوي.
خلاف نه یي او د جنډي خلاف نه یي. میش ته حکومت سہولت نه درکړای. میش په تاسو پاکي ځکه چې میش لاس میاشتې کیچ کړه. میش درنه حکومت ویني او هغه مذاکرات نه درېمي.
پنګور اډه کې ځایول سو کاربریانو د 2023 کال د نومبر له 12 پر لټ وهلې دي. هغوی له افغانستان سره له سفری اسناد پرته د تګ راتک ترڅنګ د ژوند د یو شمیر نورو بنیادی اسانتیا وغښتنه کوي. خو د کوز جنوبي وزیرستان نظامی مشر محمد ناصر خان مشال رادیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره پر سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتک لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی دی. البته دغه په وینا د انګور اډه ولسته د ژوند د بنیادی اسانتیا ورکو لپاره ځلې انتظامی ګامونه پورته کړی. د بلوچستان په چمن ښار کې ځایي ولس او سوداګرو لپاره یو ځل بیا پرلت پیل کړی دی. د پنډیانو د ټولنې او پرلت مشر غوث الله پر مشال لډی ټول چې د اګست پر 13 یو ځل بیا پرلت والی او نن به د چمن د انتظامی مشر تر دفتر په تورو بیرغونو سره احتجاجي لاریون کوي. نو مور زیاته کړي چې حکومت د کندهار لسمین بولدک سره بیل سفری اسناد د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په چمن کې نه میاشتنی احتجاجي ناسته د جولای پر 21 تر هغې وروسته ختمه سوه چې د پرلت غړو او مشرانو وویل چې حکومتي مذاکراتي پلاوی ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ غوښتنې ومنلې. خو غوث الله زیاته کړه چې چارواکو تر 4 ورځو پورې خلکو ته پر شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو اوس بیا پاسپورټ او ویزه غواړي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونو لا تر اوسه په چمن کې د نوي پرلت وهلو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو مخکې یې د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه ویلي ول چې خپلې ژمنې یې پوره کړې دي. په باجوړ کې بمی چاودنه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. د باجوړ پولیسو ضلعي ویان محمد اسرار پرون مشال ډډې ته وویل چې د اګست پر 13 ملکیار خان او ملک روزي خان په ترغاو سیمه کې پیاده روان ول چې په مځکه کې شخصوي بم ورباندې وچاودېد. تر اوسه د بمې برید ذمواري چا نه ده منلې، خو اسرار زیاتوي چې د پولیسو ډلې د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې یې پیل کړي دي. په باجوړ کې تر دې وړاندې هم بمې چاودنې شوي چې سیاسي او قبایلي مشران، پولیس او امنیتي سرتیري او د پولیو ضد کمپاین کارکوونکي پکې وژل شوي دي. هلته په تېرو وختونو کې د زیاترو بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش منلې ده. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو ته مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د ولسی چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ولسی خلکو د امن لپاره لاریون ترسره کړي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشرانو په پیښور کې د وی خبري غونډې پر مهال په خیبر پختونخوا کې د نامنې پر زیاتیدونکو پیښو اندېښنه ښودلې.
پټاکې د شمالي وزیرستان او بالخصوص د میرلی نو په میرلی کې په روزانا په بنیاد باندې هلته په سنه شکل کې جګړه روانه، یا به چرته ټارګیټ کلینګ وي یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتې روانه وي.
په چمن کې ځایي ولس او سوداګرانو له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې د شرط عملي کېدو پر ضد له پرونه یو ځل بیا پر لټ پیل کړي. او د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پراخه احتجاج به پیلوي.
بنیادی طور د 15 د تیرشوی 15 لسوکارو نه پدې صوبې کې کوم حکومت ته د اغوی د هیلث سیستم چې کوم د نیستو نابود کړي دی او تباہ برباد کړي دی. نو
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې واورید، په تورخم کې د پاکستان د ملکی چارواکو ویلي وو چې د طالبانو اف سی ځواکونو ترمنځ تر نخ دی وروسته د غلار پرانستل شوی و، خو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو چاته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړی او د حکومتي چارواکو د اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. دا مهال موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره د ټلیفون پلی کده. فرهاد، تاسو ستریم شوای مو په دی اړه ورستی سم معلومات لري؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ د تورخم دروازه چې کوم دا د دې باره کې اعلان شو پرون چې دا به خلاص شي، خو نن پرون ماسپخین یو ځل بیا خلک په دې باندې رایسار کړل شو، چاته اجازه ورنه کړه شو چې دوی پر افغانستان ته واوړي. پرون یو ځل هڅه وشوه پاکستان امنیتي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ چې دوی په یو ځای کې کینی او بیا په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې کوم مشکلات دي په تورخم کې، خو دوی په خبرو باندې سره رضا نه شول او نه په دې باندې یو بل خبر کړل چې ولې چې رسمي اعلانم شو او چې دا دروازه خلاصه شوه، دې سربیره ولی دوی بیا رایسار کړل شول افغان وګړي او افغانستان ته په دې لار باندې نه پرېږدي.
او فرهاد، دا لومړی ځل نه دی چې طالبان او پاکستانی ځواکونه په تورخم کې نښتي کوي، کنه تر دې مخکې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. نو که د دغه مسلې باره کې لږ مختصر اوریدونکو ته وایي چې د دوی ترمنځ دا مهال په موجوده وخت کې څه مسله ده؟
مسله دا چې د اګست په 12 نیټه باندې د تورخم غاړې ته افغان طالبانو غوښتل چې یوه مورچه جوړه کړه، نو پاکستان امنیتي ځواکونو دوی د کار منع کړل. نو دې سره بیا یو نښته وشوه، دوه طرفه ډزې وشوې او دې له وجې اکثر بیا دغسې تورخم دروازه بنده شي. او په تېر وختونو کې چې کله مطلب پاکستان طرف ته تورخم کې څه تعمیرات شروع شوي، نو که هغې طرف ته طالبان حکومت کثیر حکومتونو وغوی هم دا کار کړای دا چې یو بل تعمیراتی کار ته نه پریدي.
ډیر مننه کورم ودان اوریدونکو داو د مشال لیډیو خبریال چې تاسو ته معلومات ترکول د تورخم دروازې د پرانیستلو د اعلان باوجود د پاکستان امنیتي ځواکونو لا هم خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه دا ورکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شمالي وزیرستان په میرلي کې تیر ورځ د عمل لپاره لاریون وشو چې پر عام ول سربیره قبایلي مشرانو د سیاسي ګوندونو مخکخانو د پښتون ژغورن غورزنګړو په کې ګډون کړی وو. لاریون والو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوز د امنیت ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د اوتمانځو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندي اعلان کړی او د اګست 14 د تورې ورځې په هیڅ منځلو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال د سیمینار د مشال لیډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غلاریون د هغې وروسته وشو چې د اګست 7 نه میرعلي حسوخیل او موسکی کې وسلوالو او فوز ترمن نښتی وشوې. بیا د غلطه ځایي خلکو جرګې پیل کړې او پرون یې د امن پاسون په نوم غونډه وکړه. د امن لاریون وروسته پرون ماښام د اوتمان ځای جرګې ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن 14 اګست به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي. په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د ده په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او 14 اګست د تورې ورځې په توګه لمانځي. اوتمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې غوښتنه یې ومنل شوې. خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي حسوخیل او موسکی ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي. غنی احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو. یوې بلې موضوع ته، د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډي سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړي. د انګور اډي سیمې مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغې وروسته کړې چې حکومتي چارواکي لا هم د دوی د پرلت غوښتنو ته تیار نه دي. خو د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت له افغانستان سره پر سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. البته د انګور اډي ولسته د ژوند د بنیادی اسانتیا ورکولو لپاره ضلع انتظامی ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي د سلوارم په ورځ په احتجاجي جلسه کښې د 14 اګست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې ده. د انګورډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کښې د شوې پریکړې په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي. د انګورډا سیمې احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایی چې حکومتي چارواکي د سیمې احتجاجي درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي، د ځکه د سیمې اوسیدونکي د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پریکړه یې کړې ده.
څومره د علاقې علما دي، نجوانون دي، مشرون دي، دوی په ګڼ تعداد باندې واریلي واستله. بیا هغې نه بعد چې کوم د انګورډا ګیټ 0.5 ته په دې باندې موږ جلسه وکړه، په هغې کښې موږ وویل چې موږ د پاکستان سره 14 اګست نه کړي، موږ د پاکستان خلاف نه یي او د جنډې خلاف یې نه یي، خو موږ ته حکومت سهولت نه در کړی. موږ په توره شپه کښې یي، ځکه چې موږ لس میاشتې ټیچ کړې، موږ درنه حکومت ویني او هغه مذاکره ته نه درېمي.
مشال ریډیو چې د انګورډا سیمې اوسیدونکي غوښتنې او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتو نه د بایکاټ کولې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل یودا دوی چې د انګورډا سیمې اوسیدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درنې کښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د انګورډا سرحدي دروازه بنې، د زوی خلک افغانستان ته د تګ روتګ بنې، د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخاستلې سره د دوی اوتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د بدامنۍ پر زیاتېدونکو پېښو اندېښنه ښودلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت کرفت کمزوری شوی او وسلوال پر مبینه ډول دغلته عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے،
د پاکستانی فوج او وسلوالو په منځ کې نښتې کیږي او د هغې په نتیجه کې د ټولو لوی زیان عام اولس ته اوړي. د دې خلکو ژوند سخت اغېزمن کړی دی. خلک نه غواړي چې دوی یووالی بیا د خپلو کورونو نه وځي. خلکو احتجاجونه وکړه ځکه چې د پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنونو وروسته خپل اعتبار د لاس ورکړی و. د عوامو اعتماد په دوی پاتې نه و، ځکه عوامو له دوی مخالفت
وکړو.
خو د پاکستان حکومت او فوج وخت پر وخت یاد دهانی ورکړي چې د امنیتي ځواکونو گرفت مضبوط دی او وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ریاست ته ګواښ وکړي. د پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمه استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. په پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پختونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
اورال کوم حالات وګورو مطلب د بلوچستان د پختونخوا او بیا د فټا بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بلخصوص د میرلي نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنسته شکل کې جګړه روانه یا به چرته ټارګټ کلینګ یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتې روانې او په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چې راسي هغه عوامو ته رسي. موږ غواړو چې دې منصوبو ته او دې جنګونو ته د پای ټکې کېږدي او د نورې دنیا په سر او د نورو ښارونو په سر زموږ خلک هم پرام نه ژوند وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهان د یادې ستونزې یو شمېر وجوهات ښایي، خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوي هغه معاهده یادوي کومه چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوې وه. بیلابیل قوم پرست ګوندونه یادې معاهدې ته د وسلوالو د ریسیټلمنټ یا بیا آبادېدلو نوم ورکوي، خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویل چې د ریاست سره دغې نه علاوه بله کومه لاره نه وه. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنونکي لحاظ علي وایي
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کوم چې د انټیلیجنس هم دی کوم چې د حکومت هم دی تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کوم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم نه ټیرریزم سیوا شو په افغانستان کې د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی حالات نورم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوې دي بلکې هغه مؤثره شوې هم دي او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې زمونږ فوج او پولیس ټارګټ کوي.
په 13 میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونه تیز کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. په چمن کې ځایی ولس او سوداګرانو له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې د شرط عمل کېدو پر ضد له پرونه یو ځل بیا پرلت پیل کړی دی. د پرلت مشرانو ویلي له دوی سره چې په وروستیو کې حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکری د ولس د آزاد تګ راتګ کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي عملي شوي. د پرلت مشرانو اعلان کړی چې نن به د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي او په چمن ښار کې به احتجاجي مظاهره کوي. حکومت لا هم د پرلت د بیا پیلېدو په غبرګون کې سندې ویلي. نور حال د سیمې نه ایوب ترین راکوي.
د اگست په 13 نیټه د پرلت د پیل کېدو پر مهال و پرلتوالو ته په خپله وینا کې ویان صادق سگزی وویل چې د تیر پرلت د ختمولو پر مهال حکومت له خوا چې کوم کوم لونه د دوی سره سوي وو پر هغه عمل نه دی سوی.
نن موږ خواست کوو هغه خلک ستاسو ملګری دي را نمایي د خپل د دې وطن وکړي راسي یو شټ غواړي یو ټینګ اتحاد غواړي پراسته دا برګي ډیر در کرنا کرا سره ولسا چې برګي ډیر سا د وطن بچی دي خطا استل چې مسله د روزګار و چې مسله د لوږی و د تجو چې مسله د تاګو را تاګو اصغر خان زمش سره دا وینا کړی دا چې پښتون فاميلي او ان پارتي دي د چې مش په پسې کېږو خو دا در سره کوم چې په دې اتحاد کې نور داسې اتحادونه هم د ډېر خشمه سر ماتیي خو سر پر سر میدان نه پرېږدي.
د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوام پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون تحفظ موومېنټ د اوسني پرلت ملاتړ اعلان کړی دی. و دې پرلتوالو ته په خپل وینا کې قبایلي مشر اکمل خان اعلان وکړی چې دوی به نن د پاکستان د خپلواکۍ ورځ یعنی 14 اگست د تورې ورځې په توګه لمانځي.
د اگست په ورځ بیا موږ دغه خپل د پرلت څخه یو ډېر زورور مظاهره د مظاهرې په شکل په ښار کې په تور جنډي باندې زو دا به وطن او جان ته ښکار کو چې دغه د اگست 14 خوشحالي چې د پاکستان د خلکو د پاره د پاکستان د حکمرانانو د پاره د خود پښتانه کام د پاره د غم میاشت د غم ورځ ده موږ په غم منځو تاسو چې پارسل منځي هغه احساس
ته د ولې ورده چې د پروند ورځ پر لږ د غورس نه ځل بیا پیل شوی دی کله چې د جولای په 18 نیټه د بلوچستان د حکومت په خواني صوبای وزیر ملک عنایت کاسی اډوکیټ د پرلت و مشران نه یوازې د زندان څخه را خوش کړي وو بلکې و پرلتوالو ته څه په داس ټکو کې تسلی ورکړه چې د دې وروسته به یو ځل بیا د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د افغانستان سره تګ راتک پر شناخت کارډ او تذکره کیږي. یادوي چې د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ایف ایکس کمیټې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو تګ راتک د شناخت کارډ پر ځای د پاسپورټ او ویزې د لارې پیل سي. خو د چمن ولس د وفاقي حکومت دا پریکړه نه یوازې رد کړې وه بلکې د تیر کال د اکتوبر د 18 نیټ څخه د احتجاج په توګه په چمن کې پرلت پیل کړی وو کوم چې د 9 میاشتو څخه د زیات وخت وروسته د یاد صوبای وزیر عنایت کاسی پر تسلی ختم شوی وو ځکه چې د پرلتوالو په خبره د دې خلمخه د جون په لومړنۍ اونۍ کې د چمن ضلع چارواکو د پرلت و مشران هم نیولي وو څوک چې د جولای په 18 نیټه نه یوازې خوش شوي وو بلکې حکومت دوی ته تسلی ورکړې وه چې د پرلتوالو غوښتنې منلې دي ځکه چې د پرلت د برخوالو د لومړۍ ورځې څخه دا غوښتنه درلوده چې دوی ته دې د پخوا په ډول پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره پر یاد سرحدي پوله د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادی پرون د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او اعلان یې وکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د سپتمبر 18 به پراخه احتجاج او کاربندیز پیلوي. دوی وویل چې د احتجاج پر مهال به د صوبې ټول روغتونونه بندوي او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته به احتجاجي پرلت پیلوي. د ځوانو ډاکټرانو حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. په دې اړه نور حال ته مشال لیډو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د خبري غونډې پر مهال د ینګ ډاکټر اسوسییشن یا ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر سفنیار خان وویل چې په صوبا کې شپږم 200 ټرینی میډیکل افسرانو ته معاوضه نه ورکول کیږي او هغوی بغیر معاوضې خپل خدمتونه د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې تر 13 شپږو میاشتو راسي ورکوي. د هغه په خبره یاد ډاکټران په موقتی حکومت کې په څوکیو لګول شوی وو خو د فروری په 8 تر سره شوي ټاکنو وروسته په صوبا کې راغلی نوی حکومت د یادو ډاکټرانو برتیانی نه مني. د خبري غونډې پر مهال ډاکټر سفنیار خان غوښتنه وکړه چې د یادو ډاکټرانو پاتې معاوضې زر تر زره ورکړل شي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
8 سالو سے ڈاکٹرزوں کی پبلک سروس کمیشن جابز نہیں
دی اتو کول نہ ڈاکٹرانو دا پبلک سروس کمیشن یا دا مقابلے دا امتحان نوکری نہ ور کول کی گی. دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دا کرائیٹیریا مطابق پا پاکستان کے دا وقت تر ٹولو کم ڈاکٹران دی او بیا پو خیبر پختونخوا کی دی. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د اولس د خدمت لپاره او د اولس د فلاح او بهبود لپاره د ډاکټرانو د پبلک سرویس کمیشن د نوکرو اشتهار ورکړل شي.
د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه دړکا ورکړې که مطالبه یې ونه منل شوه نو د 18 سپتمبر وروسته به د صوبې ټول لوی هسپتالونه احتجاجن وتړي او د هغې وروسته به د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت ته دوام ورکړي او چې تر څو د دوی مطالبات پوره کړل شوي نه وي تر هغه وخت به احتجاج دوام لري. د یاد احتجاج په اړه د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې د خیبر ټیچنګ هسپتال صدر ډاکټر مجاهد خان مشال ریډیو ته وویل
بنیادی طور د 15 کالو نه په دې صوبه کې چې کوم حکومت ته د اغوی د هیلث سیستم چې کوم د نیستو نابود کړي دی او تباہ برباد کړي دی نو دا زمونږ چې کمپلین دی د 17 ستمبر دا نو دا هیلث سیستم چې کوم دی کنه دا مونږ د ټیکولو لپاره چې دی نور مونږ ته ډیر زیات انتظار وکړو. عوام هم چې دی په روزمره په بنیاد باندې چې په هسپتالونو کې تباہ او برباد کیږي د دې دغه د وجنه نه سہولیات شته نه ډاکټرانو ته سہولیات شته. دا د اغې د لپاره زمونږ دا دغه دی په دې کې اوس چې دا مونږ په ډیمانډ سره راغلی یو نه دا مونږ هغه ډیمانډ راټول کړي دي چې کم کې د دې نه علاوه د دغه 20 ډیمانډونو علاوه هم ډاکټرانو ته او عام عوامو ته پاغې کړي دي زیات مسله ده او شکایت مونږ ته راغلي دي نو د هغې دپاره اوس مونږ یو نوی مهم شروع.
البته د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیه سره او د اګست په 14مه د خبري غونډې وروسته هم د ډاکټرانو اتحادیه سره یې میټینګ کړی و. مشال ریډیو ته د غونډې وروسته د ډاکټرانو او حکومت لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه حکومت د ډاکټرانو په یادو مطالبو غور پیل کړی او باور یې ورته ورکړی چې ډیری جایز مطالبې به یې ومنل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غرمې 12:00 شوي لنډ خبرونه د احمد شاه ازمینه.
د پاکستان د ولسی چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان ملکی چارواکو ویل چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تنشتي وروسته دغه لار پرانستلې ده، خو د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان د پوځ عملیاتي څانګې پر امر پر تورخم دروازه پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. نن په پاکستان کې د غیواد خپلواکۍ او اویایم کلیزه لمانځل کیږي. حدود مانځي جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اگست پر 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور ورځې په حیث لمانځلو پریکړه کړې ده. حدود مانځي جرګې مشرانو پرون په میرالی کې د امن پاتسون ګډونوالو ته وویل چې د دوی پر بیا بیا غوښتنو سربېره هم حکومت پر سر د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. اخوا په انګور اډه کې ځای ولس او کارباریانو د 2023 کال د نومبر له 12مې پر لټ وهلې دي او هغوی هم ویلي دي چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پرې کون کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې ځای ولس او سوداګرو لپاره یو ځل بیا پر لټ پیل کړی دي. د پنډیانو یا لغړیانو د ټولنې او پر لټ مشر غوث الله پرون مشال اډې ته وویل چې د اګست پر 13مه یو ځل بیا پر لټ والی او نن به د چمن د انتظامی مشر تر دفتره په تور بیرغونو سره احتجاجي لارون کوي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا سوی دي. او په باجوړ کې بمې چاودنه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. د باجوړ پولیسو ضلع ویان محمد اسرار پرون مچال اړې ته وویل چې د اګست پر 13مه ملک یار خان او ملک روزي خان په ترغاو سیمه کې پیاده روان ول چې په مځکه کې شخص شوی بم قرباني وچاودېدی. تر اوسه د بمې برید ذمواري چا نه ده منلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لند خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده. اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو د درو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشری مرستو نړیوالې موسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا ورکوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشری وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث ترڅنګ یو بل پسې طبي ناورینونو د دې ژوند د سخت تاوانونه رسولې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نو.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي. د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، ار خلق یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کیږي چې 2,400,000 افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي دي. 4,000,000 خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
اته نه مرستې کېږي. موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی.
کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان بېکاره دي. خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. اته دا چې کورونه ستا چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي درویشت میلیونه او اووه سوه زره افغانان په بشري مرستو متکي دي. او چا پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان اته څلوېښت سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دولس میلیونه او څلور سوه زره یې د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان دوه زره څلورویشتم کال کې د افغانستان لپاره د درو میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې پنځه ویشت سلنه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان پوځ وایي د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنن جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې تر پوځي قوانینو لاندې مقدمه یا کورټ مارشل پیل شوې. د پوځ د اماړیکو ادارې د اګست پر دولسمه په یو خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سپریم کورټ د هغه حکم د عملي کولو په ترڅ کې نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی وو. پر دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر سره مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتلی چې کورټ مارشل څه شی دی او د پوځ قانون له عادي قانونه څنګه بدل دی. نوموړی په جواب کې وایي
دا ډېر مهم سوال دی په دې چې فوج کوم طریقه کار دی هغه لږ مختلف دی او دا غي کې دا دی چې فوج کې که څوک دننه وي په فوج کې وي او هغه باندې د فوج دننه په نوکرې وي او څنګه بنو کې یا داسې د ډسپلن خلاف ورزي وکړي یا بل داسې سرازونه وکړي یا په هغې چې کومه دغه څارنه کېږي په هغې باندې هغه نمونه تور لګېدل او بل په هغه باندې هغه ثابتول نو هغې دپاره یو کوټ آف انکوایري وشي او کوټ آف انکوایري باقاعده چې دا د کوم رینک وي نو د هغه رینک افسر د هغې پرزیډنټ جوړېږي او هغه کوټ آف انکوایري تقریبا کم از کم په هغې کې درې افسرانی یا زیتم په کې کېدلی شي. نو هغې کې په هغه باندې کوم شواهد دي هغه په ډاکومنټري ایویډنس وي، ټیکنیکل ایویډنس وي یا د هغه باندې نور شهادتونه وي نو هغه ټول مخې ته راولي او د هغې په لړ کې هغه نه تپوسونه وشي او بیا د هغې یو نتیجه را وباسي چې یاره د باندې داسې ثابت شوی دی او په دې باندې راسي دی بیا چې دوی افسران کوم وي چې چار کوټ آف انکوایري آرډر کړی چې په دې باندې وړاندې څنګه تک پکار دی نو هغه وړاندې افسر ته چې هغه ورسي سینیئر افسر ته نو هغه انکوایري ته وګوري چې په ده باندې کیس جوړېږي نو بیا هغه چارج پرې ولګي او بیا د سمری آف ایویډنس چې ورته مونږ وایو هغه بیا کېږي. نو سمری آف ایویډنس کې بیا د ده نه تپوسونه او ده ته یو قسم د اختیار ورکړی کېږي چې د دې چارج باره کې ته سوې او هغه چې وشتي د هغې نه پس لوکل ایکشن چې دی یا ایډم ایکشن چې ورته وي په هغې باندې د داسپور ته ولېږلی شي بغیر د کورټ مارشل نه یا د ده نه چې غبنې کړی پیسې دې ته واپس واخیستلی شي یا د ده د پینشن ورکړی شي یا ور نه کړی شي یا د ده رینک کې کم کړی شي یا نه دي کړی شي او دغه قسمه سزاګانې ورته ورکړی کېږي. ها چې بیا دغه په هغې نه خبره زیته دي نو بیا کورټ مارشل ته لاړ شي. کورټ مارشل بیا دوه قسمه وي، یو سمری کورٹ مارشل دی او بے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل او بے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل دی او دا بے دا بچی دی نو پاری کی بے دوی سزا او بے غیتا دا دفاع حکم ورکلی کی گی او بے دا غیتا پارا دوی افسر دا دا رین چیوی اغا مقراری گی او باقاعدہ پاری کی پیشینی کی گی او پاری کی ټول ڈاکومنٹ چکم دی اڑان دے رازی.
اوس دې کې بریګیډیر صاحب منګا د ایس پی آر په پریس ریلیز کې اورېد چې جنرال فیض حمید صاحب چې دین واغه د دې په تحویل کې دی نیول شوی دی د عمل برواني د اوس په کم سټیج باندې دی او دي کې څومره مرحله پاتې دي د خلاف قانوني کاروایي کې؟
ګوره یو خو چې د سپریم کورټ اډر او د هغه قسمه تعمیل شو او په هغه کې چې په هغه باندې کوم تورونه لګېدلي وو، نو هغه تورونه هم دوی انکوائری او دغه کړي چې هغه کې هم وزن شته دی. او دویمه خبره دا ده چې فوج ایس پی آر چې کوم پرسلیز ورکړی دی، نو هغه کې آخري پیره چې دا چې یاره د ریټایرمنټ نه پس هم د فوج د قانون خلاف ورزي کړې ده، ځکه چې د دلا دوه کاله پوره نه وو او د سیاست کې هم دوتې والی دي، او د دې نه علاوه د فوج خلاف چې کومه پروپیګنډا یا د فوج خلاف چې کوم مهم چلے ده په هغه کې هم د ده ایسا ده. او بل طرف ته دا ده چې د کوم پوزیشنو دا غینا ناجایزه پیدا وچتول، هغه په کې هم یا د فوج ساک ته نقصان رسول، دا غا ټول پکې شامل دي. نو دا خو انکوائری شوی ده، او د انکوائری د پاسپورت صاحب په دا غا فیلډ جنرال کورټ مارشل لغه کړی دی، نو دا کورټ مارشل په کې به ټایم لګي، ځکه چې دا غي به مختلف ناستی کیږي او ناستی کې به د دفاع هم کیږي، او په دا باندې چې کوم دغه لګېدلې دي نن دغه لګېدلې دي دا غي مطابق په پاغي باندې کاروایی کی. هغه چې هو شي ته په پاغي کې کوم سزا تجویز شي، هغه به د ارمی چیف چې کوم دی دا غي توصیف کوي، او دوی سزا دی کیپیټل پنیشمنت پی نو به سزا ته لګېږي کی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. په سوات کې د بشري حقوقو د ساتنې کمیشن او ځایي تنظیمونو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ترڅنګ د موسمیاتي بدلون په اړه هم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو. د اګست په 14مه په شیبي هغه سیمینار کې پوهانو د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راپورته شوو مسلو او قدرتي افتونو کې د ژوند ژغورنې علاوه د بشري حقوقو پر باوري کولو بحث وکړو. د سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لیکلې.
سوات سیدو شریف کې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو اداره ده، تر سوري لاندې د ماحولیاتو ساتنې ټولنې EPS په دفتر کې سیمینار چې پکې د غیر سرکاري ټولنو استادو او د ماحولیاتو پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سوات پوهنتون پروفیسور اظهر الدین چې ماحول دوست سیلګرۍ ټولنې مشر هم دی، په تفصیل سره د منطقه کې د ماحولیاتو بدلون د وجې پیښو مسلو او وجو وینا وکړه. وروسته اظهر الدین بشار لیډو ویل چې د ماحولیاتو پوهان وایي چې پاکستان د موسمونو بدلون له وجې په نړۍ کې په هغه درې هوادونو کې شامل دی کوم چې زیات اغیزمن دي. دی وایي سوات په پاکستان کې په اغیزمن سیمو کې په دویم نمبر دی.
ډیر زګی ته چیرې ډیر زیات خطرې دي چې هغه د ډیرو مقدار باندې باران کیږي یا موږ وته وایي تندر ولې دوه هغه سیس دی. دغه شان د غټ کم واوره چیرې ګلیشر جو وته وایي دغه درا غور دی دوه اخته را پرې ورته دغه امکان دی. دغه شان ځنګلونه چیرې هغه کم شوې دي، نو په ډیر مقدار باندې باران وشي نو په خوړونو کې دغه وبډیر راشي، بیا دغه سین ته راشي، او دلته چیرې آبادی تاریخي تور باندې سین ته نږدې ده. ځاني جان ته چکم دی ډیر زیات خطر دی، ځکه چې زمونږ ډیره آبادی او دغه شان سړکونه دغه شان د سیلګری ځایونه وټلې، نو دا ټول سین په غاړه دي، نو دغه ته ډیر لوی نقصان رسېدای شي.
سیمینار ته بیا کوونکی د ټولنې ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مستیال مشر اکبر خان په دغه محل ویل چې کله هم قدرتي آپاتوي او بیا د موسمونو بدلون له وجې سیلابونه راشي او سوکړه جوړه شي، دغه نه بچ کېدو لپاره وړاندې نه ګامونه پورته کول پکار دي.
هر کله چې د دې قسمه فینومینا لاندې چې د فلډینګ وشي یا نور د سیسټمز یا د چیزونه راځي، نو داغې نه برای راست ژوند او داغې د ژوند مختلف اړخونه لکه داغې سوشل اړخ چې داغې کلچرل اڑخ چې دی داغي اکنامیکل اڑخ چې دی دا ټول اڑخونه د دینه متاثر کیږي. نو موږ دا ګڼو چې دا یو دا که یو نېشنل فینومینا دا خو د نېشنل فینومینا لاندې انساني ژوند او داغه سره تړلي دي بشري حقوقونه چې دی هغه برای راست متاثر کیږي.
سیمینار کې شریکه د غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې کله قدرتي آفتونه راشي نو د دې کې ماشومان مشران او ښځې ډېرې متاثر کیږي.
سیلاب هم د کلایمیټ چینج یو برخه ده چې هغه سیلاب و راغی نو چا ته پته نه و کوم زنانه چې دي یا ماشومان ته پی ورکي یا هغه زنانه چې ماشومان بیماری دي یا مازوران دي یا خواجه سرا دي نو هغه ټول په دې کې ډېر زیات متاثر شوي وو ځکه چې هغه ته مخکې نه پته نه و. د دې چې ټریننګز پکار دي کوم سیبو کا این جی او دی کا ګورنمنټ دی چې هغه ته یو سیشن اویرنس ورکي آگاهي ورکي چې آیا د کلایمیټ چینج دا دا نقصانات دي که کله هم په دې کې د سیلاب رخ اختیاري نو په سیلاب کې هغه څنګه خپل ځان محفوظ کړي.
سیمینار کې ویل شو چې د ماحولیاتو بدلون زیانونو نه بچ کېدو یا زیانونو کمولو لپاره سیمه کې زیاتو نه زیاتې ونې بوټي او ځنګلونه لګول پکار دي او د حکومت سره سره دي عام خلک هم دغه کې خپل کردار ترسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه الکو
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
ریو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غارې دا لاسا یا در لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه غم نيسي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دین سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اوریدونکو په پیښور کې لایف سٹاک فارمرز ویلفیئر اسوسییشن او لایف سٹاک کارپوریټیو سوسایټي مشانو خبري غونډه کړې ده. د پيو کاروبار کونکي وایي د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د دې صوبې په دوکانونو کې خرڅېدونکي تازه شیدو د صحت لپاره د تاوان وړ ګرځول سم خبره نه ده. دوی تور لګولې چې د اداره دا کار ځکه کوي چې د صوبې کې د تازه شیدو پر ځای خلک د کمپنیو والا شد استعمالوي. دا وروسته له هغې ده چې یاد ادارې ویلي چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې په خرڅېدونکو تازه او شیدو کې ملاوټ کیږي. نور حال د اسما ګل نور.
پېښور کې د پيو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پيو کې د ملاوټ د ریپورت منلو انکار کړی. د پيو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پيو چک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اگست په 12 د خبري غونډې په مهال د لایف سٹاک فارمرز ویلفیئر اسوسییشن صدر محمد آصف اوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پيو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹر نه دی ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسم ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل په دینه په سمورته د میخه ورکړ وې دی کې خو 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خوانه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پې دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خړلې وي یا به وندا کې راغلي بیا مکس هم ورکړل هغه کې مونږ دا وې چې دی کې دومره 11% وبې دی. اخره کې مولا د مل په ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5%.
آصف اوان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. دې کې مافیا څخه کم دی اختري د دې خلاف مونږ جی پېښور هایکورټ تم روان یو.
پاغونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیم مشر سریش کمار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پې نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم حلال فوډ چې کوم یو لیب سٹارټ شوی دی نوې ته ملټی نېشنل کمپنیو په سرپرستی باندې چې کوم دی نو هی په امداد باندې د یو ګیم داسې سٹارټ کړل. فریش ملک چې کوم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 49 to 45% زمونږ خپل 40-50% باہر نمرازی خو مونگ آغا سلیم مرگرتیا کونو کم دا فریش ملکی اور ٹیکی.
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا د پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18 جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټر پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشاشوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په سواد کې د مختلفو لوبو لوبغاړي وای باید حکومت ته دوی ته سہولتونه ورکړي. په دغه کې د تایکواندو د سرو زرو میډال ګټونکو امیر خان هم شامل دي چې په دې وروسته کې په بنکاک کې په د تایکواندو په مقابلو کې د سرو زرو میډال ګټلې وو. دوی وای چې په خپلو خرچو باندې د لوبو لپاره تیاری کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پیز آباد سیدو شریف امیر خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اګست په 11 نیټه لوبي ګټلې او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استول لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امیر خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سواد او پاکستان خلقو په نوم کوي. پسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ چې تیر وختونو کې هم په دغه لوبو کې د سرو میډل ګټلی وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړی شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالي له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا پکې ټاکلی شوی خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته.
ایونٹو
نظر ٹکٹ باوجود پاتشو. د سواد لوبو اتحادی مشر او پخوانے د اولمپک کمیٹی سلیکشن غړی ظفر علی کاکا وای چې دې سیمه کې قابلیت زیات ده. د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپے بجٹ موجود ده ولی د بد انتظامی له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي.
عامر خان چې هغه ګولمډ وخت وو هغه تا تر اوسه پورې زمونږ د بدبختۍ نه چې کوم د ګورنمنت اداره ده د دې کار لپاره
د تایکوانډو لوبغاړي عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو موقع راځي. لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل زدی ایونٹ راجی دی ویزی راجی قطر تراغا بیروت تراغلا ویتنام تراغلا خود سپانسر دیو دفتر او دبل دفتر د منډو تندو دلاس چکم دی اغا زمونږ ټیکټو دلاس چکم دی نو اغا ویزیم زمونږ ایکسپایر شو زمونږ ټوټل بوکینګ شو اغم زمونږ خراب شو الټه زمون نور تاوان نو شو ا دې ته اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیک دا واړه ور کوي دا هغه ایک دې چې دا اولمپیک لراتون کې د خوچ په دی باندې کار خو کی کنه
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وای چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي دوی بے وس دي
ډی سی سره په کروڑو روپیه ډیره پر فند او غزې لکیږي روزانه دلته راځي او دفتر ته سوګتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي چې امیر ده هغه زموږ یو غټ ټیلنټ ده زموږ د سوات د دې علاقې اغه چانه ده فیسیلیټیټ کړه د دې علاقې چې نور کم ماشومان دي اغه چانه ده یا ز فیسیلیټیټ کم یا زموږ دلته کاروباري حضرت یا نور دي
د سوات عائشہ عز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغړی دي وای چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټی کمشنر سوات ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرسته ورسره نه کیږي په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه جواب ورنه کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
اوریدونکو د اگست 13 د ځوانانو نړیواله ورځ وا په دې تړاو د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړه کړې وه د غونډې ویناوالو ویل چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم او په تیرا پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه هلکان هم وربلل شوي وو چې د نهم او لسم ټولګي په کلنیو امتحانونو کې ښه نمبر یې اخیستی وي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار د مشال لیډو خبریال شانواز ترکزی راکوي
د مومندو زلمو غوښتلي ولس ته په بچو تر ټولو اول سبق وایي د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوي دي نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي نو بیا ممکنه ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي فاروق احمد مشال ریڈیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي ولا به د پښتنو ترقی وشي او ځوانان صرف دانه چې کم په منګ ځوانانو هغه یاد کو چې کم د 15 15 شمور پوری د ځوانان دي نه هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شا ولا او څوک چې قوم لا ترقی ورکړي هغه ته ځوان ویل شي زما د ټول تخواس دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز د کوي تر دانو چې زموږ چې عام ایجوکیشن ما حاصل وي عام ایجوکیشن د ټول نه خري خو په دې معنی سره سره د ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې باندې ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله
دا غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل ایکسپلور او د یاد سکول انتظامی جوړه کړې و ګڼ شمیر د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و دا غونډه ته هغه زده کوونکو هم ورغلي کوم چې د محمدو په بیلابیلو سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخستي وو دغل تورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زکړو د ماسترز د کون کې ده مشال ریډیو ته وویل دای د سیمه د ځوانانو بدمرغی ده چې د لار خوونی هم څوک نه وي د زیات کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچی د تعلیم د پاره نه بلکې د مزدورو د پاره لویوي
هم دا کې دي شي چې منګ با ایجوکیشن چې کوم لیول دی منګ په دغه معنی خبره کو کاغه میل دی که فیمیل دی او کوم بوک ریویوز دی سټڈی سرکل دی په انوایرنمنټل چینجز باندې کوم خبرې دي نو دغه به منګ خپل سر تر سو
دا چې دغه خو یوازې د نړیوال ورځ غونډه وا دا سه غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې زلمی خو ژوند ته حسوي پر اتونکو وختونو کې هم په کار دي عاطف خان نومي یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل بالکل دا سه غونډه د ځوانانو د راتلونکي لپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټه ورکوي عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمی تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي
منګ ځوانانو کانسپټ د سې جوړ شوی دی چې هغه وي منګ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي سکله دا یقین ده منګ نه نوجوان چې دی بار ملک روان دي تاسو به نه دي ساز ملک نه دغه کیږي تاسو به یو اسان مثال در کما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دي نو منګ نه چې دا پیروي بار لا شي منګ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اس کله ترقی نشي کولای خو منګ د خپل نوجوان نسل چې دی دا منګ په دې کې سار کو او دوی له منګ داډ ورکو د ایجوکیشن طرف تم راوستو ملک په خپل ترقی وګیا پوښتنه ته ټول نه ډیر زیات پاتې دي هم د قواجه ده چې دا ایجوکیشن نه کوي ایجوکیشن لا فوکس نه ور کوي
د عمر علي فاونډیشن او شانخیل ایکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډیو ته ول دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډي کوي بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا دو زر بوټي هم په روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي او دغه نال کې ورسره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځینې مالی مرستې کړي
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي ډیر زیات بیکوارډ خلک دي نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو دوی ته موږ ډاډ ورکو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو
دغلته ورغلي او هغه زده کوونکو چې په خپلو ټولګیو کې ځینې امتیازات اخیستي ورته د ستاینې لپاره سندونه شیلډونه او ځینو ته مډل هم ورکړی شوی دغلته ورغلی او مشران هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړي خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپله وکړي او ورغلی او حاضرینو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړه چې دوی دې په بچو هنر زده کړي وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ